په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوه جلا وطن سازمان حال وش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې جوبلې پخلی نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پولیساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له شپېتونو تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثباته افغانستان د خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وختي د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دی چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کېږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوې چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته مخکې د تخلیه امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بی ویل چې متحدو ایالاتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد د نړیوالو بندیزونو او له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. هکن فیدان پرونسی شنبې د خپل هیواد واکمن ګوند له استازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سیشنبې په ورځ له خپل اردني سیال ایمن السفدي سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د ده په خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دوه جګپوړو چارواکو اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره د ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن به پورز اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره په دې هواد کې ټاپ بلاستیک توغندوی ضد سیستم ځای پر ځای کړی. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. و وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه د ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سږکال حاصلات کم دي.
ارسلیت پښتنه وکي دی وای چې مانه ارتو نه پیسې ما پر کړی دي، دا غو پیسو څخه لسمې سلامت نه رجوړی، زما مالونه ګر برباد.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اند راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي، د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دی. د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله وخته. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل نن دلته په سټوډیو کې دی. انسب په دې اړه ورستی راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب، ما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاری او غګونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوی دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړی او په ډزو لګیدلې ټپیان ښکاری. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د نشته د ویل چې د ویډیوګانې کله اخیستل شوی، چیرته اخیستل شوی دی او سپیناوی نشي کولای، خو ظاهرا دا ښکاری چې دغه پیخي څرنګوالي په اړه باندې وي. د حلوش په نوم د بشري حقوقو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه ریپورت ورکړي چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوی دي. د دې ادارې لخوا په خپل ریپورت کې د دوو عیني شاهدانو لقبل وایي چې لپیخ شپېته یا بیا تر چې تاسو ویل د ژوندۍ وتلې دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادر کوي. دا غڅ دي چې د پیخي د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي رډیو ته ول د پیخي وایني شاهد چهرات ولایت تر رسیدلې ده د نو وخت نوم یاد شي. ازادي رډیو ته ول دی وی زنن را ورسیدم دی کلاگان په پوله له کمین سره مخامخ شلو مګ 300 کسانو شاوخوا 200 تر 200 پورې کسان وشل شوی دی. ممکن 55 نفر ژوندۍ وتلی وي، نور ټول بیچارهګان دی د پوینا شهیدان شول. زما لسدولس ملګری هم وشل شول او زه دلته نمایندګۍ ته راغلی یم. دوی یو شمیر وژل شوی، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي. دا سړی چې دی پیخی نشاید دی دا خبره کوي دی یو بل کس دی کورنۍ غړی دی قربانیانو په ډله کې دی. هغه وایي
دا وایي چې دوی په لار راتلل د کلګان په سیمه کې په یوه دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندي وتلي، نور 240 وژل شوي. نورې صاحب، شمېره ډېره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یوه غرنۍ سیمه ده نشي تاییدېدلې، خو مختلفې شمېرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډیر لږ واټن په پاکستان کې وهی دی ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیخه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوی او نور معلومات به ورسته راسي.
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډیرو شخړو شاهده و. هلته ځینې د پاکستان د پلوی دلی فعالی دی، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د حالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی وایي چې ځینو مساق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. اما د سیاستوالو عکس العملونه ډیر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډیر تیر وو؟ د افغانستان لور ته هم ډیرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزور حکومت چې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خایدای سبب شوی یا نور سببونه ولري، ډیر خلک هلته ورزي. خو د ایرانی ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د سرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عام خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي، کم دي زور زیاتی پیښې چې کیږي، دا ډېرې بوګنوون کیدي. او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخه ښکاري، ځکه یو ډېره خنړۍ پیښه ښکاري. فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې مونږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو پر راټولولو بوختي او له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم په تیرونه خغلی ستانګزی په وغونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلن باندې تورن کړیو. دا سم ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمې داګانې چې دی هغه د ستیل کپه یو کمین کې چې دا خلک وژل شوی وي، هغه څه چې دی ټول اصول او قوانینو خلاف دی کا ثابت شي.
په بي وسلې کسانو باندې دزې کول د ټول اصول د بشري حقوقو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو دی د پیښې په اړه ورستي ارقام یا ورستي څه معلومات چې موږ ته لاسته راغلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوقالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګړې لمه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
نن د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې د شانګهای همکاري او سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکو غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځنګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناست کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشاره سره وویل که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمهییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د اندرويشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مهمن چې دغه اعلامیه لوسل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مهمن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بهرنیو چارو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګهای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جری شوی ګډ اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو د لارې وسل شي. دغه راز د سرمشریزي ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړني ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوې، په دغه سیمه کې ترګری ته هم اشاره وشو او پر دې هم خبرې وشو چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم ناامنی ده یا وسلوالې ډلې دي، دغه هغه څومره دغه سیمې لپاره خطر کېدی شي. نو دوی زیاتره باس هم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او دیو بل سره همکاري باندې وو او دغه سي ماحولياتي بدلون باندې هم خبري وشوي، په اقتصادي مسلو باندې هم خبري وشو، په دې کې څنګه کول شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي.
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. دغه غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. د کومې امنیتي ناوړه پېښې خبر ورکړل شوی؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کېږي چې دوی دغلته د مظاهرو احتجاجونو پلان لري، او بلخوا بیا په پنجاب کې په یو په لاهور کې د یو ځکهونکو سره معنی د جنسي تیرش مبینه، نو دغه خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه نورو سیمو برخو ته هم غځول شوي دي، او داسې ښکاري چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف دغه لاس دی چې دغه مظاهره پراخه کړي چې دغه قسمه د حالات ګډوډ کړي. بلخوا بیا په بنو کې، په بونیر کې، د خیبر پختونخوا په نور سیمو کې په دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوې چې په هغه کې پولیس په نښه شوي، په سرتیري په نښه شوي دي. خو په اسلام آباد کې دې مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغسې لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نه شي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمد چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکو،
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې، صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجنې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنۍ ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیست لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوی ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع نندارې ته کې ښودل شوی چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدېږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون په اړه مشال راډیو ته وویل:
دغه نندارتون مو هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي. په خوست کې چې موږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو خلک راغلي دي ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځنګلي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزي اتحادیه وغړي ولی جان ویل:
موږ هم د نندارتون ته چې د تور الماس په نوم جوړ شوی دی، موږ خپل تور الماس ولی دی او د خلکو ته مو خدل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولی وایي. په دې سره خلک کولای شي یو پرتریز مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته پکتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل:
که چیرې د خپل تولیدات چې موږ خپل استفاده کوو، دا به هم د ولس لپاره ګټوي، هم زموږ لپاره په هغه اندازه. مثلا بهرني تولیدات که موږ تر رسیږي، هغه موږ ته یو څه لوړې بیږي، او هغه شانتي کوالټي، هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته، په بهرنیو تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل: دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځنۍ نندارتون په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه ولیدلې نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونه ورده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو، یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د صنعتکارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبای ولسوالی باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي خو مال څنګه څنګه ده هغه اعلی درجه شي بدري ساوان یا بدري ساوان.
د کندهار په غو ولسوالی کې چې د انګورو باغونه سته اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تبلید روان دی. باغ لرونکي د شندخانی او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبدالله په نوم یو باغ لرونکي د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت اش کې دوست د خیر سره اوس انګور شروع کو نو په خوا موږ راته په کشمش خانو کې جوړول دا شنه ترتیب یو او سالته درغه ځای دا ځای خوندور دی دا جګانی بولی دا مناوي دا چې اوس خوندورې سولې دا چې ډیر خلګو وس دلته انګور را مخ کړی دا ځای په فائدې کې سر وطن در اساراو دلته دا غي سره جوړو رنگم نو کې کیسو دا غدانیه الته موږ مارته ورځول دلته په دا ساي کې وسره وره کړه بس ورور کشمش سوله معنا چرتاوي په 200 وي دا په 1500 خرڅیږي.
د انګورو باغلرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم چټی دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغلرونکو وایي د حاصل کمښت او د بیو د چټیدو لامل د ستونزو سره مخ دی. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کې بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباہ کړی دی. اوس چې ورسه ارسلی څه پښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاردار دی دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړی دی دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه را جوړې ما مالونه ګر برباد دونه توانی سو او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکل هغه سیلو کده چیر کلو په شان باندې هغه شکش مش نسته دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپ ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراږي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرم برخه کشمش تولیدېږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 10000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادرېږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 10000 ونی میټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات ترلوده چه در اغای جمله چه دیر ایسا کشمیش چه چه باقه که شنه کشمیش چه و ارتاوی دی تور کشمیش چه گردک کشمیش چه او اوجوشی دی در اغای روست نو بیا بادام دی ستی دی ارزش چه تقریبا دروجش میلیونه شپر سوا نون است زر و شپر سوا لست امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصہ د هند هیواد څخه سویل.
سږ کال د اقلیمي بدلون لامل په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن شوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د هوایي دالیز نشتون او نور ستونزو لامل باغ لرونکي د پات محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین افغان نه پکتکانه دل تور ور دي سړکو ډیر مشکل ده سړکونه ډیر خراب دي طالبان حکومت باید سړکونه مخته جوړ کړي بهخه ډیر پیښ کرامسته کیږي خلکو ته مرګزو اوړي ډیر خراب سړکونه چارواکو چم دایره د سمکته سړکونه را پخو کی پلونه را جوړ کړي ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نسن.
السلام علیکم دی ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. مخدای دې وکړي سره جوړ خوشاله دی نو افغاني په پکتیکانه تیرات پړند به زه روایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه تو سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک به وزل دي او خزر دور وسنه لري سی اکور جوړ کیا هغه وکړي نو باید مرسته نورم سره وایي کو پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وایي زما را روان ده کورو بند به سبا دوسی مو سو پام ورته وونه کی ورته را روان زما به ډیر پستون ځکی نو وخت نه نسم. السلام علیکم.
سلام آزادی رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته. افغانستان خلکو غوښتنې نړیوالې ټولنې غوښتنې یو شی دی، هیڅ ډول فارق پکې وجود نه لري. مثال په ډول یادولی شو، محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل، د نجونو زده کړې مسله، ده د پوهنتون او د کار مسله، ده د بیان آزادۍ او ټول شمول حکومت جوړول، د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.